کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. په خبرونه کې به واورئ په قندهار کې دینی عالمانو او ولسي مشرانو په یو غونډه کې په دولت او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د وسلوالو طالبانو سره هم د سولې په لار کې عملي ګامونه واخلي او د لوګر ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د امنیتي وضع د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. قدرمنو اوریدونکو په دې حکله باندې به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم درنوونکو. د ترکیې د انتخاباتو ادارې پرون د پنځشنبه پر ورځ په اساسي قانون کې د بدلون او د جمهور رئیس د واک د زیاتېدو په حق له د ریفرندم یا ټولپوښتنې رسمي نتایج اعلان کړل. د ترکیې د انتخاباتو د عالی ادارې رئیس سعدی ګوون خبریالانو ته ویلي دي چې د اپریل د میاشتې په 14 نیټې په ټولپوښتنې یا ریفرندم کې د هو ډلې 55.14 او د نه ډلې بیا 48.95 رایې ګټلې دي. ښاغلی ګوون ویلي دي چې په ټولپوښتنې کې 8.15% کې خلکو برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د ادارې رئیس وویل د ترکیې د ولس په استازیتوب اعلان کوم چې په اساسي قانون کې تعدیل منظور شو. په اساسي قانون کې دا بدلون معنا ده چې حکومت به د پارلماني نظام پر ځای په جمهوري ریاست بدل شي، د صدر اعظم مقام به له منځه لاړ شي او د جمهور رئیس واک او اختیارات به زیات شي. په خپل جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په اساسي قانون کې بدلون به په ترکیې کې د زیات ثبات او نیکمرغۍ سبب شي. پاکستاني طالبان وایي د افغانستان او هند استخبارات ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني د دې ډلې د پخواني ویان احسان الله احسان چې ځان د پاکستان پوز ته سپارلی هغه ادعاګانې رد کړلې چې ګویا د افغانستان او هند استخباراتي ادارې د هغوی سره همکاري کوي. محمد خراساني وایي د پاکستاني استخباراتو اداره یا ISI د یو زندانی د خلینه اخیستل شوی اعتراف د طالبانو پر ضد د پروپاګاندا د خپرولو لپاره کاروي. تر وسه دا نه ده معلومه چې آیا پاوز د احسان الله احسان دغه اعتراف د فشار او زور د لارې اخیستی کنه. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویلی دی چې احسان الله په خپل خوا کې ځان د پاکستان پاوز ته سپارلی و او معلومات هم په خپل خوا کې ورکړی دي. د خلیج د سیمې د شاهي هیوادونو د بهرنیو کورنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په سعودي عربستان کې غونډه کړې. په غونډه کې د سیمې په امنیت او د ایران پر ضد د متحد بلاک په جوړولو خبرې شوې دي. په غونډه کې د خلیج همکاریو شورا چې مشري سعودي عربستان کوي، عربي متحده امارات، قطر، عمان، کویت او بحرین هم برخه درلوده. په غونډه کې د هغو هیوادونو ترمنځ د یو نظامي ائتلاف په جوړېدو خبرې وشولې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي. د دغه ائتلاف د جوړېدو اعلان سعودي عربستان په 2015 کال کې کړی و چې ایران، سوریه او عراق ته پکې برخه نه و ورکړ شوې. مظاهرچیانو په مقدونیه کې د پارلمان په ودانۍ برید کړی. د پارلمان په غړیو د څوکیو او نورو شیانو وارونه کړي دي. مظاهرچیان په دې خاطر د پارلمان په غړو په قهر ول چې د البانی یو تبعی د پارلمان رئیس ټاکلی. د مختونی په تلویزیون کې د مخالف ګوند مشر زوران زایف په داس حال کې لیدل کېده چې د تندینه یې وینې روانې وي. مظاهرچیانو د پارلمان د بدنۍ دروازه بند کړې وه او د پارلمان غړو ته یې د غدارانو خطاب کاوه. پولیس مجبور شول چې د مظاهرچیانو د تیت او پره کولو دپاره د برقي جټکې ورکوونکو وسلونه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې ځانګړې غونډې مشري کوي. د لوړې کچې په دې غونډه کې په هغه خطر باندې خبرې کیږي چې د شمالي کوریا د اتمي بم د جوړولو د هڅو نه پیدا کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امنیت شورا به په دې حکله څه اقدام وکړي، خو د بهرنیو چارو وزیر ښایي د شورا د نورو غړو نه وغواړي چې د امریکا سره د لاس یو کړي او په شمالي کوریا د فشار نور هم زیات کړي. د ختیځ آسیا د هیوادونو لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیالی سوزان تورانټن په واشنگټن کې یوې غونډې ته ویلي دي چې د امنیت د شورا د غونډې هدف دا دی چې شمالي کوریا د ستونزې د حل کولو لپاره وروستۍ ډیپلوماتیکې د حل لارې چارې ولټول شي. او وروستۍ خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې په روسیې هر ډول فشار واچوي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو کوښښ وکړي. میرمن هیلی د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې روسیه به دغه ویټو کوي خو دوی د خپل هڅو ته ادامه ورکړي. ترنډونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. روسیې په ملګرو ملتونو کې د سوریې په موضوع اته پریکړه لیکونه ویټو یارت کړي دي. په دغو اخر کې د بشار الاسد د قواو لخوا په سوریه کې د ګازو په سوریه کې د ملک په ملکیانو د کیمیاوي موادو حمله هم شامل ده چې روسیې د منځوریدو مخه ونیوله. د سوریه قواو د کیمیاوي وسلو په حمله کې په لسګونو تنه وژل شول چې ماشومان هم پکې ول.
تاسو خبرونه واوریدل په موګړی د خبرونې لومړی رپورټ ته. په قندهار کې دینی عالمانو او ولسی مشرانو په یو غونډه کې په دولت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب دی د وسوالو طالبانو سره هم د سولې په لار کې عملی ګامونه واخلي. نور تفصیل د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د خلاصون لار شورا مشر سید اکبر هغه باور شي چې د افغانانو ترمنځ اختلافاتو کې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو ګټه ده ځکه خو د سولې هڅې په تیر کې لسنج سره مخ شوي. نوموړي په کندهار کې د دینی عالمانو او ولسی مشرانو یوې غونډې ته ویل چې د افغانانو ترمنځ د باور فضا سولې ته اساسي لار هواري او د هدف باید له هرې ممکنه لارې څخه ترلاسه شي. د افغانستان د خلاصون لار شورا د غونډې ته د کندهار د لورو پرتو ولسوالیو دینی عالمان او بانفوزه ولسی مشران اوربلل سوي وو. په دې غونډه کې له حزب اسلامي سره د حکومت تر بریالیو مذاکراتو وروسته له وسلوالو طالبانو سره هم مخامخ خبرې تر ټولو مهمه اړتیا وبلل سوه. په کندهار کې دینی عالمانو د افغان سولې لپاره د نړیوالې ټولنې او افغان دولت د کلک هوډ غوښتنه هم وکړه. د کندهار نامتو دینی عالم مولوی صدیق الله غوښتنه کوي چې ټولې خواوې دي د سولې په مخ کې موانع لري کړي.
نړیوال قوتونه په افغانستان کې شتون لري نو لهدا دا د نړیوال سیاست سره تعلق لري او کوم قوتونه چې په افغانستان کې په جنگ اخته دي د اسلامي سیاست ته ضرورت لري. د دې مشکلات حل په اسلامي سیاست سره وي، د هغه مشکلات حل په نړیوال سیاست سره. اوس نو په سیاست کې و سیاسيونو ته و سرکاری مشرانو ته د دې پروګرام توصيه څه ده؟ هیڅ څه سره وکی ملاتړ وکی.
د کندهار ولسم مشران وایي چې افغانان له جګړو څخه ستړي سي او له افغاني وسلوالو طالبانو سره ملي روغې جوړې ته د رسیدو لپاره رښتینی هڅې غواړي. د کندهار ولسم مشر نعمت الله خان شیردلی په دې باور دی چې د سولې واقعي هڅې پایلې هم درلودای شي.
راسي چې په کلک عزم په پاک نیت د خپل وطن د خلاصون لپاره ملګري او همکاري په کلک وکړو.
عمومي باور دا دی چې د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا ډېرې غړي له جنوبي ولایتونو څخه دي او دلته دینی عالمان او بانفوزه ولسم مشران د دې توان لري چې د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د سیاسي ملاتړ په صورت کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره مخامخ او اغیزمنې خبرې پیل کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د لوګر ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د دوی په نظر داسې ښکاري چې د غلطه د وسوالو فعالیتونو مخ په زیاتېدو دي. خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ را لګلې.
ظاهرا په دې ورسېو کې د لوګر امنیتي وضعیت په نسبي ډول خبري هي، خو د افغانستان روان وضعیت په کتو سره په دغه ولایت کې هم د نام نه یودي زیاتېدو په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي. د مدني فعال عبدالمقصود عزیزي په وینا که په لوګر کې امنیت تامین شي، په کابل او ځینو نورو ګاونډیو ولایتونو کې هم تر ډیره بریده د ورانکارو فعالیتونه مخه ډب کېدای شي.
ولس ملاتړې ده، ولس له حکومت نه امنیت غواړي، ولې کار د امنیت د ټینګښت وظیفه د حکومت ده نه د ولس. په دې برخه کې امکانات پلاس لري، وسله پلاس لري، موټر پلاس لري، ولس خو نشي کوي. آر سړی پات خپل دند او پیژنې دا دند د حکومت د امنیتي ادارو د چولس امنیت خوندې کی.
په همدې حال کې سم د وړاندې د لوګر د مرکز په ځینو سیمو کې اسلامي دولت یا داعش وسلوالو ته منسوبې شبنامې هم خپرې شوې وې. د سره د دغې ډلې د راپیدا کېدو اندېښنه هم راټوکېدلې. د لوګر د ولایتي شورا غړی عدالت عبدالرحیم زی که څه هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو مدیریت نسبي ښه بولي، مګر زیاتوي چې د تشکیل، تجهیز او اکمالاتو له پلوه بسنه نه کوي. هغه وایي
موږ له امنیتي ارګانونو سره چې کله دا خبرې دغه موضوعګانې مطرح کړي دي، امنیتي ارګانونو موږ ته یو عمده دلیل دا ویلی چې موږ تشکیل کم ده. وخت چې موږ ساحې ته ځو، عملیات کوو، نتایج مو ښه دي، همالته پوستې د پوستو لپاره دغه تشکیل نه لرو چې موږ پوستې هلته افراز کړو تر څو دښمن بیرته نفوذ ونه کړي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د لوګر استازی اکبر ستانکزی د لوګر د امنیت د تعمین لپاره اړینه بولي ټولې هغه قاچاقي لارې چې وسلوال طالبان پرې تګ راتګ لري قطع کړی شي.
داس امنیت مسؤولین موږ نشي کولی چې د ټول لوګر هغه امنیت وساتي، ځکه د موږ ډېر هغه د جهاد وخت مجاهدین په غلارو باندې تلل، هغه لارې اوس هم ټول خلکو ته معلومې دي او له غلارو څخه استفاده کوي. نو د ده نیول څه تر څو پورې په سرحد کې د موږ سرحدي قواوې نه وي، امنیتي ارګانونه تشکیل زیات نه شي، د دغو مسایلو مخه نیول ډېره سخته.
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی په دغه ولایت کې د داعش وسلوالو حضور نه مني، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه ګړندۍ کړې ده. هغه زیاته کړه
هدف مو همدا دی چې موږ وکولای شو اول لوګر امن کړو او د لوګر امن کېده به د کابل امن کېده وسی. موږ یوازې نه یو، د دنیا 50 ملکونه دي چې هغوی راغلي دي چې په دې ملک کې امن باید راشي. د تروریزم، القاعدې او چې اوس نوې ستونزه د داعش په نامه باندې یا نوی تهدید پیدا شوی دی، دغه په مقابل کې باید کوټلي ګامونه واخیستل شي او هغه له منځه یوړل شي.
د ځینو امنیتي منصوبینو په وینا ازره محمد اغا سرخ او برکی برک د لوګر هغه څلور ولسوالۍ یادېږي چې نسبت نور هغو ته پکې طالبان زیات فعال او له همدې سیمو خپل بریدونه تنظیموي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د کندوز په ټولو هغه سیمو کې چې د تیر یو نیم کال راهیسې پکې د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول کېده، په تیر یو میاشت کې پکې دوه ځل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شول. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
د کندوز ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې پخوا پکې د پولیو د کمپاین اجازه نه ورکول کېده، اوس پکې د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړل شوې ده او په تیر یو میاشت کې په دغو سیمو کې دوه ځل د پولیو کمپاینونه ترسره شوي دي. په دغه سیمو کې هغه وخت د پولیو واکسینو کمپاین ته اجازه ورکړل شوه چې په دشتیارچی کې یو ماشومه په پولیو اخته شوه. د سیمې مخورو خلکو د دولت له مخالفینو سره خبرې وکړې او د قندوز په ټولو سیمو کې د پولیو د مخنیوي واکسین تطبیق کړل. په قندوز کې د ملګرو ملتونو د صحي سازمان یا ډبلیو ایچ او ولایتي مسول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي
موږ تیر کال چې په کوم ساحو کې کمپاین تطبیق کړی ده، په هغه ساحو کې موږ تر 15 کلو ماشومان واکسین وو او په کوم ساحو کې چې کمپاین نو تطبیق کړی او د څو ورځې مخکې یو کمپاین تطبیق کړ، په هغه ساحو کې تر 10 کلنه پورې واکسین وو او د غونډو ساحو کې کمپاین تطبیق کیږي. تقریبا زموږ تیر په 6.5 لک او 1.5 زره موږ تر 10 کلنه واکسین وو. موږ ارچی په ولسوالۍ کې تقریبا موږ 1.5 زره ماشومان واکسین وو، داسې 5000 ماشومان واکسین وو. د چاردرې په ولسوالۍ کې تقریبا 6000 نفر واکسین دي، د 12000 نفر واکسین وو، ځکه تر 10 کلن ده. د سیدالی آباد بعضی مناطقو کې پولیو تر 15 کلن پورې ماشوم مایوب ولای شي. په دې وجه موږ تر 10 کلن واکسین وو، ځکه تیر کال موږ 10 راوند واکسین په دې بعضی مناطقو کې نه دی تطبیق کړی. تر څو چې موږ غون محیط معافیت او ماشومان معافیت پورته ویسو، په هغه مناطقو کې چې کمپاین نه شو تر 10 کلن واکسین وو.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤل غلام جیلانی عطایی وای دوی په قندوز کې د مخالفینو له اجازه ورسته دوزل د پولیو د واکسینو کمپاین تر سره کړ چې تقریبا 450000 ماشومان پکې واکسین شول.
قندوز کې د یو نیم کال راهیسې مختلف ساحاتو کې نامنی وی او جګړې جریان درلودو، دا باعث شو چې زمونږ خدمات یا د واکسیناسیون پروګرامونه متضرر شي. چې واکسین هون رسیږي ماشوم ته منظمه ډول یا عامل یې همدغه بدبختي وه. په تی میاشت کې هغه ماشومان چې واجد د شرایط تقریبا 2,50,000 ماشومان لس کال نه ټیټ مونږ وکولای شو. په هغه ساحتو کې چې نیم کال مخکې اجازه نه وه، مونږ واکسین ورته تطبیق کړو او خوشاله په دې سو چې مونږ سره همکاري د خلکو
د قندوز یو تن اوسیدونکی رحیم الله وایي چې له تیر یو نیم کال راهیسې ماشومان نه دي واکسین شوي. په دشتیارچي ولسوالۍ کې د پولیو د مثبت پیښې له تثبیت وروسته ورسره ویره پیدا شوې وه چې د دوی ماشومان د پولیو غوندې په نه جوړېدونکي مرض اخته نه شي.
پولیو ناروغي خو ډېره بده ناروغي ده، خدای دې هیچا ته هم نه پیښي، خاص کر دا زموږ افغان ولس ډېر کړېدلی ولس ته، او منندوی د ډاکټرانو نه، د پولیو ټیمونو نه چې کور په کور ګرځي او دا ماشومان ته مثال تر 15 کالو دا کم ماشومان چې دي ته پولیو ورسي، هر کور ته، هر ځای ته، هر دروازې ته ځان رسي.
روغتیایي کارکونکي وایي په قندوز کې د پولیو د مخنیوي په موخه په تیره یوه میاشت کې 2 د ناامنه او امن سیمو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي. د دغو دوو کمپاینونو په ترڅ کې له 15 لوړ عمره ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 10 رسیږي هم د پولیو د مخنیوي واکسین ورکړل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د انسان د وجود لپاره ضروری خواړه کم یو دي. کوم خواړه او څومره وخوړل شي چې د انسان د وجود اړتیا پوره شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ډاکټر صاحب سید عالم شینواری موږ ته په دې مرکه کې ځواب کړی دي.
وګوره، خوراک خو طبعا د ژوندانه د بقا لپاره، د ادامې لپاره اړین دی. او خوړو د خوړو په برخه کې مخکې دی نه چې انسان دا مد نظر ونیسي چې څه وخوري څه ونه خوري، تر ټولو مهمه خبره هغه بیلانس دی، یا هغه توازن یا تعادل دی. خواړه که خوړل کېږي نو په داسې اندازه باندې وخوړل شي چې نه ډېر وي او نه کم وي، او بل هغه خواړه چې هغه ټول کوم ضرورت چې وجود ورته لري، هغه مواد، مثال په توګه باندې انسان بدن چې دی پروټین ته ضرورت لري، باید هغه خواړه وخوړل شي چې پروټین پکې وي. د انسان وجود همداسې خوږو ته یعنی ضرورت لري، چې هغه خواړه باید وخوړل شي چې خوږه پکې وي، او دا چې مالګه پکې وي، او 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 منرالونه، ویټامینونه، دا ټول هغه څه دي چې د انسان د حجراتو د بقا لپاره یا د حیات لپاره اړین دي. نو په هر غذا کې دغه مسایل من نظر ونیول شي نو هغه یو صحي خواړه ګڼل کېږي. او دا داسې نه ده چې اوس مثلا یوازې په غوښه کې دا ټول هر څه موجود وي او د انسان هغه کوم ضرورت چې وي هغه ورباندې پوره شي. یعنی ما چې ویل ویټامینونه او منرالونه او پروټینونه او دا هر څه خواږه او همداسې غوړ، نو دا ټول به یوازې په غوښه کې به نه شي پیدا کولی. انسان دا انسان ضرورت لري ورته چې تر څنګ یې ترکاري وخوري، تر څنګ یې میوه وخوري، تر څنګ یې مثلا نور حبوبات چې دي دا وخوري. نو دا ټول چې دي سره په ګډه باندې دیونه کوي استفاده وشي، نو انسان کولی شي چې هغه کوم اړین مواد چې وجود ته ضرورت یې هغه ترلاسه.
بله، ډېر ښه. ډاکټر صاحب سید عالم شینواری، تاسې د ویټامینونو، پروټینونو، منرالونو په ایسه کې دا معلومات راکړل چې د انسان وجود ته دا ټول ضرورت لري، نو کوم شی چې ډېر ضرور دی و انسان ته او ډېر استفاده ځینې وسي، هغه څه شي دي؟
دا فرق نظر انسانانو ته او انسانانو هغه خپل هغه فزیکی جوړښت چې ځینې کسان مثلا د وجود نه لږ ذره چاغ وي، وزن ډېر وي، نو هغه د لپاره بهترین شیان چې مثلا ترکاري او میوه وي او یا نور داسې منابع وي چې پروټیني منابع وي چې هغې کې غوړ کم وي، ځکه هغه انسان چې دی د غوړ کموالي ته ضرورت لري، نو داسې غذا چې په هغې کې غوړ کم وي هغې نه باید استفاده وکړي. او مثلا ځینې خلک وي چې هغه به ډېر ډنګر وي، نو هغوی لپاره بهترین منبع د خوړو چې وي او هغه د ډنګرو کسانو په برخه کې باید ویم، لکه مخکې ما چې ویلې یو مې بیلانس یاد کې، تعادل یاد کې چې په دغې کې مراعات شي په خوړو کې. همداسې خواړه معمولا موږ داسې فکر کوو نو بخې چې دا نوزه یو قوي غذا او قوي غذا به تعریف فرق کې مختلف هوادونو کې، مختلف ټولونو کې. اوس موږ تاسو اوس مثلا په افغانستان کې موږ ته بهترین غذا همدغه پلاو دی او کباب دی مثلا، یا سره کړي چرګان دي، یا مثلا غوښه ده. او حال دا چې دا هغه څه دي چې ټول هغه مواد ته یعنی چې موږ ضرورت لرو هغه ټول پکې موجود نه وي. په ځینې نورو هیوادونو کې اوس مثلا په هغه هیوادونو کې چې سمندرونو سره نږدې دي، هغوی لپاره به مثال په توګه باندې بهترین خواړه هغه خواړه وي چې بحري وي یا سمندري وي، مثلا مایان وي او ډول ډول بحري خواړه وي، هغوی لپاره هغه وي. نو خبره دا ده چې دا تاریخونه فرق کی او د تاریخونو په اساس باندې خلک خپل د خوړو دغه امکانات ځانته برابرې. ډېر مسایل دي چې د خوړو پیسې کې باید مد نظر ونی شي. یوازې غذا نه ده چې مثال په توګه باندې زه ولامه یعنی غوښه یا وریجه وخوړل یو څو دانې مڼې مې ورسره وخوړل نو دا بهترینه غذا شوه. دلته مختلف فکتورونه دي. مثال په توګه باندې و غوښه خو یو انسان وخوړله ولې آیا دا په سمو یعنی صحي غوړو کې پخه شوې یا غیر صحي غوړو کې پخه شوې؟
او بله خبره دا ده چې ویټامینونه په کومه اندازه ډېر مهم دي ډاکټر صاحب؟
وګوره ویټامینونه په هر سن کې ضرور دي ولې به نظر هغه فزیکی حالات ته د انسان فرق کوي. مایندې چې دي اکثریت مثلا په ټوریزه توګه باندې خزینه چې دي هغه چې چون د میاشتنۍ مریضي ورته پیدا کیږي دوی هم د وینې چې د لاس ورکوي د وینې په د لاس ورکوان په برخه کې ورته ډېر د ویټامینونو کمبود سره مخ کیږي. نو دوی په دې وخت کې هم د ویټامینونو اخستان ته ډېر ضرورت لري. حامله خزي عین شکل هغه هم د ویټامینونو د کمبود سره مخ کیږي. اکثریت د ویټامین ډي کمبود سره حامله خزي مخ کیږي چې هغه به ځین اوقات ویټامین ډي کبه یې مراقبت نشي او ماینه ونشي اغه اندازې تېنه نشي یا تدوی ورته ونشي نو ځین خزي حتی امکان شته چې د ویټامین ډي د کمبود له وجې حتی په ورنو اډو کې یا د خپل اډو کې حتی د کسرونو یا ماتې دو سره هم مخ شي. نو په دې خاطر باندې موږ تاسو هغه ګورو شایدان چې په امریکا کې حامله خزي چې معمولا هر میاشت په ماینه کوي چې خپل د ویټامینونو اندازه معلومه کړي.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. کندوز ته د درملو د زینو شرکتونو لخوا بې کیفیت درمل واردېږي. ډاکټران وایي چې په بازار کې د بې کیفیت درملو د موجودیت لامل دوی هم بدنام شوي دي چې تشخیص نشي کولای. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلې.
د کندوز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وایي چې د هیواد د نور ولایتونو په پرتله په کندوز کې بې کیفیت درمل زیات موندل کیږي. هغه وایي چې اوس مهال د کندوز په صحی مارکیټونو کې له پاکستان څخه د واردو شوو بې کیفیت درملو اندازه تر پخوا زیاته ده.
کندوز ولایت کې په ډېر اوچته پیمانه سره بې کیفیت دواګانې شتون لري چې دا د بې مسؤلیت شرکتونو په واسطه باندې دلته د پاکستان او دلته را انتقالیږي. دا په حقیقت کې درمل نه، البته دا د مرض په زیاتوالي کې هم رول لري. هغه دواګانې چې په انتاني امراضو کې استفاده کیږي په ډیره ټیټه فیصدي سره مؤثره مواد لري چې هغه میکروب یا انتان د منځه نیسي. دا چې مریض ته توصیه کیږي علاوه د دې نه چې مرض نه تداوي کیږي هغه انتان د دې انټي بیوټیکو په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. زه په ډاګه وایم چې صحتمې وزارت او بیا په ولایاتو کې د صحتمې ریاستونه د دې درملو په کنټرول کې هیڅ مسؤلیت نه احساس کوي.
یو بل داخله ډاکټر حکمت علي وایي چې بې کیفیته هغه دوا ده چې ګټه رسوونکي مواد یې کم وي، خو ځینې شرکتونه بیا په غیر مناسب ډول درمل راانتقالوي چې هغه هم خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي. هغه وایي چې دغه ټولې دوایانې ناروغ ته د دې پر ځای چې ګټه وکړي ضرر رسوي او په نتیجه کې ډاکټران بدنامیږي.
استفاده از دوای بی کیفیت بسیار عوارض هم صحی داره هم اقتصادی داره. دکترای داخلی ما هم بدنام میشن.
د بی کیفیت درملو لامل خلکو ته اقتصادی او صحی ضرر رسیږي. داخلی ډاکټران هم بدنامیږي او صحی خدمات را کمیږي چې لامل خلک خارج ته د تداوی په خاطر زی. نوموړی وایي چې که په هیواد کې د درملو کیفیت کنټرول شي تر بل هر هیواد د افغانستان په داخل کې د ناروغانو خطه دوي کېدای شي. هغه زیاتوي چې د همدغه بې کیفیت درملو د موجودیت لامل د افغانستان ډاکټران په دې بدنام شوي دي چې تشخیص نشي کولای او خلک نورو هیوادونو ته ځي. دا د ناروغ او په مجموع کې د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې د درملتونونو فارماسیستان د کلیوالو سیمو اوسیدونکو خلکو ته چې سیواد نه لري تاریخ تیری درمل ورکوي او ډاکټران چې له درملتونونو سره فیصدی لري شفري نسخې لیکي چې د بل درملتون فارماسیست یې نشي لوسته. د سیمې یو تن اوسیدونکو محمد علي توخه داسې وایي.
بې کیفیت دوا د هدا زیاته د قندوز کې چې وادي مریض نو هغه ته د پاند پاند دوا ورکي په دومره تاثیر نه کوي. نو زمنګ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا دواګان د کوم ځای خارجي په دې سیړنه وکي سوګي راوړي د دې باید پښتنه وشي. زیاتره دواي د سې دواي مالې د دې چې په سترګو مې لیدلې چې په کپسول ګولې کې سیمان راوتی دي کیفیت څه کوي چې بیخي پکې سیمان راوتی دي نو زیاتره د اطراف خلکو باندې دا ترختیر دوای چلی کورنۍ کې مولید چې یو وخت کې ډاکټر تتللی او چرانه چې ګورم دوا مې چې وکتل ګورم سو پاکټ ترختیر وي
د یو درملتون فارمیسیست شیر محمد وای چې خلک د اقتصادي ستونزو له امله هغه دوا اخلي چې ارزانه وي او دا ښکاره ده چې ارزانه دوا بی کیفیت وي
د کندوز خلک له اقتصادي نگاهه کوي چې یو ځکه دوا یو نرخی بل نرخی او تاجران هم راواردی هغه یو قلم دوا په درې سلور کمپنیو کې راځي نه یو کمپنی کیفیت ولړي او د بل کې ډیر ټیټ راځي خلک اقتصادي نگاهه مزیت خنه دي نو کوشش کوي چې ارزان به شي واخلي او بعض خلک شته چې هغه کوشش کوي چې قیمت به دوا واخلي
د کندوز عام خلک هم د ناروغي پر وخت د درملو له خوراک وروسته شکایت کوي چې ناروغي دوی وای چې د عامه روغتیا ریاست هم د دوایانو د کنټرول او په درملتونونو کې د تاریخ تیری دوا د پلور مخنیوي ته پاملرنه نه کوي ګلریم نیزمن امریکا غاګاشنا رادیو
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
هر ورځ په میلیونونو امریکایان د یوزل استفاده شو بوتلونه د څښاک پاکي اوبه او د نورو نشابونه استفاده کوي شپېته میلیونه دا ډول بوتلونه یا دا چې د کثافاتو په ځایونو کې اچول کیږي او یا هم سوځول کیږي خصوصتنه امریکایي د دغه بوتلونه د بوټونو د جوړولو لپاره استفاده کوي په موکړې په دې حقله رپورت ده
خای دا د نړۍ د بوټ جوړولو تر ټولو طبي فابریکه وي چې د بیا استفاده شوی موادونه ترې ګټه اخیستل کیږي د سان فرانسیسکو په دې فابریکه کې د پلاستیکو د ریسایکل شویو بوتلونو نه د روټ په نامه د ښځو فیشنی بوټونه او چپلې جوړیږي
موږ دا بوتلونه په لومړي سر کې تعقیم کوو په ګرمو اوبو یې مینځو بیا یې په کوچنیو ټوټو باندې بدلوو او په پای کې په نرمو فایبر ډوله موادو باندې بدلیږي
دا فایبر ډوله مواد په درې بودی ماشینونو کې خودل کیږي تر څو د بوټونو د جوړولو په وخت کې مواد بې ځایه ضایع نشي بیا د ټوکر په شان بدل کیږي تر څو بوټ ترې جوړ شي او بیا نوموړي بوټونه د تلو سره نښلول کیږي دا تلې رابری نه دي بلکې د طبیعي موادو نه جوړ شوي دي ضروری پنوم بوټونه آنلاین خرچي کې خورو سلاغه چې د امریکا مشهوري فلمي لوبغاړي دا بوټونه واخصل نو بازار تر هر وخت ګرم شو
فکر نه کوم چې ډیر ژر دا بوتلونه خلاص شي نو موږ د دې بوټونو د جوړولو لپاره ډیر وخت لرو نو زه فکر کوم چې د دې بوټونو صنعت به تر ډیر وخت دوام وکړي
کله چې دا بوټونه زاله شي نو تاسو کولای شئ بیرته کمپنۍ ته په وړیا توګه ورواستوي تر څو هغوی ترې بیا استفاده وکړي او نوې بوټونه ترې جوړ کاندي ورځنګ د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 100.15 اکثره خلک د پوستکي د سرطان د مخنیوي لپاره د نور د وړانګو ضد کریمونو ته اړتیا لري په تیر بیا هغه کسان چې په سندونو او یا داسې ځایونو کې کار کوي چې لمر ته زیات مخامخ وي پام وکړی دی رپورت
دا بیغمی ها ورځی تیر شوی چې خلکو به له سنسکرین پرته لمر ته پریوتل خو لمر نه یوازې د پوستکي د سرطان خطر لري بلکې د لمر د کریمونو کیمیاوي مرکبات د نړۍ سمندري بوټو ته هم زیان رسوي خای له وونه بهر د دغه دواړو سنځو جواب درست دی سمندري بوټي د لمر له سختو وړانګونو خزان ساتي دغه ژوندۍ موجودات هم د لمر د کریمونو په څیر طبی مرکبات جوړوي
دغه مرکبات ته د مایکوسپورین په سیر امینو اسید وای چې بیلابل ډولونه لري او د بوټو بیلابل ډولونه د خپل حالاتو سره سم بیلابل دلیل لري
لیولن په دې نظر دا چې دغه مرکبات د لاس د کریمونو او شامپوګانو په شمول په هر شي کې شامل کیدلی شي او هیڅ ډول منفی اغیزې نه لري
دغه طبي مرکبات د چاپیریال لپاره د هغه کیمیاوي مرکباتو په پرتله لا زیات مساعد دي چې اوس ترې استفاده کیږي
د لیورین لابراتوار د سمندري بوټو له لوخیو نه ډک دی چې د خوندي سپینو وړانګو لاندې کرل کیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو که در منو اوریدونکو تاسو امریکا غشناره جونه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. د دویمه برخې لپاره به زموږ خبرونه ته نیم ساعت وروسته بیا غوښی اوست. د ری برخې خبرونه همکاران راغلي دي. تاسو نه په دې اجازه غواړو چې دغه خبرونه به واوریدئ.